په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو په لیدې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړه او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول د غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوز ویل 15 پوزیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوز ادعا کړی چې سخت دریزی وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تل په 9 د یز په مرکزی زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وینا اعدام شوی کس 50 کال عمر درلود. اعدام شوی کس 50 کال عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کال و 1 میاشت وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 28 کلن زوی احمد په 9 کال بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سیشن بی په ورځ د دې هیواد له نوي صدر اعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مندی چې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبر اعلان ته چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل زه ولسمشر شی ته ډېر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لري واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پورې اعلان وکړ چې روسیه د بوروستنیک اټومي کروز توغندۍ په بریلی توپ سره آزمویلې. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وسنه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شخصانه کې هم دولتي شخصانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص غرض علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شخصانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو. مدان ته په مرکز کې ځینې شخصانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې امر شخصانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شخصانی لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په غوږ کې.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګه هلته دغه د ناروغۍ او ډېرې خېش مېرې خپرېږي. هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وایئ، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه. متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجه کیږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا وقت دادین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمی که گفتین، ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
پارامتر دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ادیال اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوی دیگهش است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسی ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندوار کېږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې کچیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې از ما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او وسوي په امریکا او بزینو نور پر مختلفو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غونډې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 1500 تر منځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سي او بیا نا وخت د درملنې لپاره تدابیرونی ولسی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو، هم ماموګرافي لرو. او دریم ستر کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیډل بایپسي هم لرو او اسنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 15 سال وښکلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل فامیل ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا فامیل ما ته ونه وایي چې ته عیبي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص شي، ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري، او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و. د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې ستا او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کده توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شي چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو، براد 3 ده هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي، که براد 4 ده د مریض ته باید موږ وې میسج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دې مریض ته وکړو، که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي دی ته باید کورنۍ دل باید څه شي، که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي دی باید دی مریض ته کېنې څه شي. بیا د سینسي نه وروسته یا بایپسي نه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دی مریض ته کلینیکل استیجن کوو، چې کلینیکل استیجن موږ سی ټي سکن په واسطه کولای شو. خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمونتراپي یا ریډیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا مونږ یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا ریډیوتراپي یا تارګیټراپي نه وروسته څه تجربه راغله، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مجزان ته مونږ وایو پوه نشي چې سرطان لري موثر و په مریض باندې کنه، بیا وروسته د دې مونږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادی تراپی وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي، او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. هله کوم چې غږی واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر او سیتا استم سره خلاص سوی له جنس سره جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوځي.
او کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څو ویل شول څه ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونه څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدله، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. خو کومه مریضي چې تاسو یادوئ، دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریضي سره لاس ګرېوان یو.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مور جان مې ده.
ښه، سن څومره ده؟
تقریبا سن 55 کال دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو معلومات راکې. و 55 کال ځکه دل لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوې که نه؟
مننه، تقریبا سن 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دوه سر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزیه څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخیستې، او بپسي معاینات مې په اصله شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اصله شفاخانه معاینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دي. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د هغه کې دننه او په ګیډه کې دننه سرطان او تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او په نس سرطان و. او دغه د چې د چتاسې یادوي، هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم، بستر او نور مریضانم. دغه د تی یا د سینې یا د میجه دغه مریضان بیخي ډیر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګیږي. نو فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه یې کړی، اټکلي دوا یې بعضې ډاکتران ورکوي، ګرد نه شیم هغه پرځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان. مننه. پوښتنه هم لرئ مختره ستا متخصص صاحبان سره سره؟
الله پاک دې ته خیر ورکړي، د دې دې الله پاک یواز ورکړي. پښتنه مې دغه ده، په چیرې اوه واره واکسین ورکول شي او دغه څخه وروسته بیا سکستن اکس اخته کیږي، که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ما د ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي، دغه مشکل لره پسې، که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه خوا کې تېره کړي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسې. چې اړیکه مو نیولې وه، ور به شو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلي، تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، بیا به زه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکړم چې په همدې اړه باندې لنډه تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشأ اخیستی. ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي، داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې تایز هم نور هم غټېږي. اوس دا ورور دا پوښتنه کړې چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي، اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی، آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټ اوسي، دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو، فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي، د مریض د ژوند لږ ښه شي، چې څومره موده ژوندی ده دا ژوند لږ ښه شي. او د سکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کېږي.
ښه، او بل دا وویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي، او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې شته چې په وسیله باندې کولی شي دغه ناروغي له منځه لاړه شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي غواړي واکسینې وساتل شي یا دې مریضان ته یا تارګت تراپی کیږي یا هورمون تراپی کیږي یا رادی تراپی کیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی تراپی نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون تراپی کیږي یا کیمو تراپی مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو مکمل موډیفای رادیکل مستکمی کوو د سینه مکمل لري کوو او تخرګې مرسره لري کوو مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي او دا واکس ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي به هر کلی شي مونږ تاسو داسې عملیات کوو که نه شي کوئ ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوو بیا بیچارهګان هماغه باندې ټول سینه لري کوي ځکه د هغوی نه نور اقتصاد د ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي ټول مونږ ورته تشریح کوو او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګتراپي نه کیږي مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تللی وي تخرګې ته تللی وي بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایدیم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی ده بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لکه شي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب حمیدی آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت برش وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان را بسیار ناوقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستن وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع دو انواعش است مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم اما تدایی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه ما تدایی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه مگر این فیصدیش بسیار کم است کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش این نمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض بگیره کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن مثلا دکتر فضلی را میفهمه که وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است
بعد از اینکه نویش فهمیدیم گریدش رو میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن بر جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی مدیکل تریتمنت یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا، چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره.